درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبه د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. د اروپای ټولنې استازی وایي که له اوربان یا هر نوم پرېږدي باید د افغانانو د وینو بهیدا ودرول شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې مو د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د خبرونو اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان نږدې 100 افغان بندیان خوشي کړي. د آذربایجان او ارمنستان د اوربند تطبیق لپاره د روسیه او ترکیه د څارنې مرکز پرانیستل شو او چینایي چارواکي وایي په فوجیان ولایت کې د نوي نسل د لومړنیو ریاکترونو سوداګریز فعالیت پیل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په امنیتي لیکو کې باید له سیاسي ګمارنو او ترفیاتو په کلکه ډډه وشي. حمدالله مهم دغه څرګندونې پرون شنبه د امنیتي سکتور د جګپړو چارواکو یوې غونډې ته وکړې او ویویل د امنیتي او دفاعي منصوبانو ګمارنې باید د کادري معیارونو له مخې وشي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې که څه هم نه دي ویل شوي چې په امنیتي او دفاعي لیکو کې سیاسي ګمارنې په کومه کچه دي، خو له دې وړاندې د جګړې د کرښو یو شمېر منصوبینو ویلي د ترفیاتو په برخه کې د مور میری چلند ورسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان له زندانونو او توقیف خونو څخه نږدې 100 افغان بندیان خوشي شوي او هیواد ته لېږدول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د سعودي عربستان دغه 90 افغانان د اقامت د ویزې د نه درلودو له کبله نیولي وو. په خبر پانه کې نه دی راغلی چې دغه افغانانو په سعودي کې څومره وخت په بند کې تیر کړی دی. وزارت ویلي د روان لمریز کال د اسد له میاشتې تر اوسه د سعودي په جده ښار کې د افغانستان جنرال کنسولګری څه باندې 2000 افغانانو ته چې هلته بندیانو د خوشي کېدو او افغانستان ته د ستنولو وړیا زمینه برابره کړې ده. تیرونه په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان جنرال کنسولګری وویل چې په دوبی کې هم 21 بندي افغانان خلاص او کابل ته استولی دی. ازبکستان به دوی ورځې وروسته د سه شنبه په ورځ د سیمه ایز اتصال د پیاوړتیا او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف د افغان پاکستاني او ازبکستاني چارواکو د درې اړخیزي غونډې کوربتوب وکوي. د افغانستان له خوا د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون او ورسره د تړلیو نورو مسئلو په تړاو د بحث لپاره تاشکند ته ورسید. بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به پر اقتصادي مسئلو سربیره د سیمه ایزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا هم خبري وشي. ازبکستان او افغانستان یو 130 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه د یوازیني بندر حیرتان لري د سوداګرۍ او ترانزیت چارې مختوري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تیر کال د نومبر میاشتې د اوربند تړون پر تطبیق د ترکیه او روسیې د څارنې ګډ مرکز خپل فعالیت پیل کړ. د اقدام په سیمه کې دغه مرکز پرون د هغو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو چې د آذربایجان او د سیمې د دوو قدرتونو یعنی روسیه او ترکیه جګپړو دفاعي چارواکو ګډون پکې کړی و. اقدام د آذربایجان هغه سیمه ده چې له څو لسیزو راهیسې د ارمني ځواکونو په لاس کې وه، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږو اونیو جګړو وروسته دا سیمه آذربایجان ته وسپارل شوه. چینایي چارواکو ویلي په جنوب ختیځ بندري ولایت فوجیان کې د نوي نسل لومړنیو اتومي ریاکترونو سوداګریز فعالیت پیل کړی دی. د ریاکترونو چې په فوګینګ ښار کې جوړ شوی پرون فعالیت پیل کړ. د چین د ملي اتومي شرکت مشر یو جا فنګ ویلي له دې سره چین په نړۍ کې د دریم نسل اتومي ټکنالوژۍ د لومړنیو هیوادونو لکه امریکا، فرانسې او روسیې په کتار کې ودرید. متخصصان وایي په ورځني ډول د چین د زیاتېدونکو اتومي فعالیتونو یو هدف په ټوله نړۍ کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت زیربنایي پروژو په اړه د سیالۍ زیاتول دي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکوي. په همدې حال کې پرون شنبه د الکسی ناوالنی پلویانو ته سخت خبرداری ورکړل شو چې د نن ورځې په مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی ناوالنی یو شمېر نږدې کسان او متحدان نیولي او په مسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. او د روسیې یو شتمن کس ارکادی راتنبرګ ویلي په تور سمندرګي کې د یوې مجللې ودانۍ مالک خپل دی دی. دا هغه ودانۍ ده چې د فساد ضد وی ویډیو کې د پوتین ماڼۍ بلل شوې ده. راتنبرګ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب ملګری دی پرون په یو وینا کې وویل:
دا موضوع بل دې ډیره پټه نه وي، زه د دې ودانۍ څښتن یم. دا یو پیچلی ملکیت و، د ګڼ شمېر پوروړو له ډلې وتوانېدم چې زه یې څښتن شم.
راتنبرګ په تیرو 50 کلونو کې د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه منفي 4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه منفي 15. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي 15. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفي 3. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 15.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي ک په هر نومي باید افغانانو وژنې و درول شي. د خوس اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو چاري بشپړې کړي.
موږ د ترانزیت بسره نور خلاص کړي، مرحله چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د بانکي ستونزو په اړه له ایران سره خبرې روانې دي. د کندوز شاریان وایي د شار په شاوخوا کې بیا جګړو زور اخیستی.
تاسو مو خپل د دې تحلیل وکړئ چې در ډزو او د مرمۍ یو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې؟
په ترینکوټ کې د هدفي بریدونو د عاملانو د نیولو لپاره عملیات پیل شوي.
و کسان په دې تور نیول شوي دي، شپږ هلکې مینونه ورسره نیول شوي دي.
په غزنی کې د کم عمر کسانو پر موټر چلولو بندیز ولګول شو.
هر ډول بې نظمۍ او خاطرات څخه د مخنیوي په موخه کم عمر لرونکي کسانو او ماشومانو ته د چلولو اجازه نه ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12 نیوي او اف ام سل اشاریه 15 څپه صافه او واضح اوریدای شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي په هر نوم چې وي د افغانانو د وینې رودونه باید ودرول شي. رونالد کوپیا که څه هم د جګړې د کومې ځانګړې خوا یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي که په کوم لوري د اوربند نوم ش نه لګیږي کېدای شي د جګړې د درېدو یا قانوني مهلت په نوم جګړه بس کړي. په همدې حال کې طالبان ادعا کوي چې دوی تیرو کلونو ته په کتو د جګړې لیکې سړی کړي او وایي اوسنۍ جګړه یې هم دفاعي بڼه لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالی چې د سولې هڅې هم ټکنۍ کړي پر افغانانو سربیره نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. د اروپای ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي اوس په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې سیندونه ودرېږي. کوبیا د شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که د کوم لوري د اوربند اصطلاح نه خوښیږي هغه ته د دښمنۍ د درېدو متارکه قانوني مهلت او یاد چوپتیا د پړاو نوم ورکړي. کوبیا د جګړې د کومې مشخصه خوانوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده تاسو اوس فرصت لري چې د امریکا نوې ادارې ته وښیئ چې په واقعي ډول د سولې غوښتونکي یې. بلورته پرون شنبه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره په خبرو کې د ژر تر ژره اوربند او د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مصالحې عالي شورا په خبر پاڼه کې د راس ویلسن په حواله راغلی د امریکا نوی حکومت تمه لري چې دوها کې د سولې دویم پړاو خبرې په جدي ډول پیل شي. پخوا تر دې افغان ولسمشر او نورو چارواکو ویلي طالبان د اوربان له نوم نه ویره لري او دغه ډله یې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام تورنه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له امریکا سره د دوهې په تړون کې د ژمنې له مخې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې.
ټولو ته ښکاره ده چې کله افغانستان اسلامي امارت او د امریکې د متحده تر مابین توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته تر څو میاشتو پورې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول. خو متاسفانه سبق دغه حالات چې و دغه وروسته د مجاهدینو باندې بمبارونه شروع شول، د شپې چاپې شروع شولې، یوه د څه وجه داسې دوی غوښتل په دغه باندې وضعیت کړکېچن کړي.
امریکا کې د جو بایډن په مشرۍ د نوې ادارې څو چارواکو د طالبانو او امریکا د دوهې تړون پر منځپانګې څو ځله د بیا غور غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت نوي سلاکار جک سولیوان د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل د امریکا اداره په ژوره توګه دا ګوري چې طالبانو خپل ژمنې څومره عملي کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربی بیا تازه ویلي د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د اړیکو د پریکون په برخه کې طالبانو خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی بیا طالبان د سولې خبرو ته په نژمنتیا تورنوي او وایي د دغې ډلې مرکچیانو دوها کې خبرې پریښي او پر سفرونو بوخت دي. د دوی اشاره د طالبانو د تهران او مسکو تازه سفرونو ته ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په خوست کې سوداګر او د لویو موټرو چلون کې لافان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کېدو چارې بشپړې کړي. دوی وایي چې دا لاره د افغانستان د نورو لارو په پرتله د کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. په دې اړه له سیمې څخه راپور د یوې ترانسپورتي اتحادیې د مشر سردار خان زادران په خبرو پیلېږي.
الته مالونه راغلی دی ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت ورته آماده ده، د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي واڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
کویر جمهور نه مده هیله دادی ولایتي درنه ده هیله چې موږ د ترانزیت بسانو خلاصه کړه مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سلو ټول کارونه خلاص کړي دي.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شبیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تر رسمیت مسایل چی می دی پاتم تعقیب کنیم یو ترافیر خو رسیدلی دی.
د غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده. د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
اوس په هم تر نورو موضوعاتو مخکې احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د واشنگتن چاپ د هیل ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیکه دی د ولسمشر جو بایډن ټیم باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو اورکم ته غاړه کېږدي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د بایډن اداره غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي څو روښانه شي چې آیا پر خپلو ژمنو یې عمل کړی دی که نه. طالبانو په دې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي، تشدد به کموي او له افغان دولت سره ګټورې خبرې به پیلوي. د هیل پوښتنه کوي چې له دې بیا کتنې څخه د افغانانو تمه څه ده. ورځپاڼه لیکي افغانان تمه لري چې دا بیا کتنه به بالاخره اوربند ته امکان برابر کړي، پر طالبانو به فشار زیات کړي څو تاوتریخوالی راکم کړي او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د نظام جوړښت ته درناوی وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې سوله باید له امنیت او اقتصادي ودې سره مله وي، ځکه د افغانستان اقتصادي وده به د امریکا د جګړې لګښتونه راکم کړي او له افغانستان سره به مرسته وکړي چې پر ځان متکي شي. په مطلب کې راغلی چې اوسنی حساس وضعیت افغان او امریکایي چارواکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې خپلو اهدافو ته ورسیږي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې پر طالبانو باید فشارونه زیات شي. د مطلب د لیکوال په اند تر ټولو غوره لاره دا ده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په تدریج او شرایطو ته په پام ترسره شي. طالبان دا ضمانت ورکړي چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغان دولت سره به یوې موافقې ته رسیږي. د هلي کې اوس چې له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیا کتنه کیږي، نو مناسب وخت دی چې پر دې غوښتنو ټینګار وشي او پر طالبانو لا زیات فشار راوړل شي څو د دایمي اوربند موضوع جدي وګڼي. د هلي کې په افغانستان کې د سولې په اړه سیمه ایز اجماع ته د رسیدو لپاره باید هیڅ راز هڅې ونه سپمول شي، ځکه د ورځپاڼې په وینا ځینې سیمه ایز لوبغاړي په دې برخه کې مثبت رول نه لوبوي بلکې ورانکاري کوي. میل آنلاین خبرونه په خپل نوې غاڼه کې د طالبانو لخوا د ناتو د یو پخوانیش بډون کې د وژل کېدو پیښې ته کتنه کړې. خبرونه لیکي چې 24 کلن فدا محمد له ناتو سره د همکارۍ په خاطر په نښه شوی دی. میل آنلاین د فدا محمد د وژلو په اړه د طالبانو نشراتو ته اشاره کوي او لیکي طالبانو هغه ځکه وواژه چې د دوی په وینا له کافرانو سره یې همکاري کوله. فدا محمد په تیره یوه اونۍ کې دوهم او د نوې میلادي کال له پایله دریم افغان ژباړندی چې په افغانستان کې وژل کیږي. میل آنلاین لیکي برتانویان باید فدا محمد ته د یو اتل په سترګه وګوري، ځکه په افغانستان کې له ډیره برتانوي پوځیانو سره یې همکاري کوله او د همدې همکارۍ له کبله ووژل شو.
په ایران کې هوشمیر افغان کډوال وایي لس ورځې کېږي چې د دوی بانکي کارتونه تړل شوي او د دې هیواد بانکونه پیسې نه ورکوي. د ایراني چارواکو له خوا د دې کار لامل د افغان کډوالو لخوا د اتباعو د کوډ نه اعلانول بلل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د حل په موخه د ایراني چارواکو سره په خبرو بوختي. نور حل په دې راپور کې
د غور ولایت اوسیدونکو مریم چې ډیر لس کاله کیږي ایران کې ژوند کوي وایي لس ورځې کیږي چې په تهران کې له بانک څخه خپل پیسې نشي ایستلای. مریم وایي د کار لستونځو سره مخ کړي، د دې په وینا دا کار د دوی د شتمنۍ په يرغمل نیول دي او په ایران کې د افغانستان له سفارت غواړي چې ژر تر ژره د ستونزې حل کړي.
لس ورځې کېږي چې بدبخته شوي یو، ټولو پرته له ویلو زموږ بانکي کارتونه بند کړي. نن سهار خلاص شو خو یوه میاشتې وخت راکړی او ویلي دي چې هغه خلک چې ویزه لري همداسې به پاتې شي، خو هغه چې ویزه نه لري وبتړل شي.
په وروستیو څو ورځو کې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو بانکي کارتونه د اتباعو د کوډ د نه اعلانېدو له وجې تړل شوي دي. افغان کډوالو د دې کار پر وړاندې د اعتراض په موخه د تهران په مشهد کې لاریون کړی او د ستونزې د حل غوښتنه یې کړې ده. لاریون کوونکو د ایراني بانکونو دا کار د افغان کډوالو پر وړاندې تبعیض ګڼلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي تر څو راتلونکي اونۍ یا د ستونزه حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تزهیب ازادي راډیو ته وویل
د خلکو اندېښنې مو له ایراني چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د هڅو په پایله کې یا د ستونزه تر یوه حده د پنجشنبې او جمعې په ورځو حل سوې ده. د ایراني چارواکو ژمنه دا به چې راتلونکې اونۍ به دا ستونزه په اساسي توګه حل سي.
تسنیم خبری آژانس د ایراني چارواکو له قوله د ځینو افغان کډوالو د بانکي کارتونو د تړل کېدو لامل پیسو سپینولو سره مبارزه یاده کړې ده. د دې آژانس د راپور پر بنسټ د نږدې 40 افغان کډوالو بانکي کارتونه ځکه تړل شوي چې دوی په بانکونو کې د اتباعو کوډ نه ورکاوه.
په کندوز ولایت کې جګړو یو وار بیا زور اخیسته او هر شپه د دې ولایت په ولسوالۍ او د ښار په شاوخوا کې سیمو کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې وي. خلک وایي دې وضعیت د سولې پر خبرو بې باوره کړي دي. نور جزئیات له سیمې څخه.
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکي 30 کلن عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسېږي. یعنی تاسو موږ خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسېږي، نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وای:
اوس دا ډیر وخت کیږي، له وخته چې دا جنگونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نشته، غریبي نشته. دا نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سره کوي:
بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سوداوي نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د ښار د امنیتي کمربند د ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
له بلې خوا افغان امنیتي ځواکونو د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي دي. د اوروزګان ولایت ځایي چارواکي وایي د عملیاتو په مهال تېره ورځ اووه کسان له نشه یي توکو او ماینونو سره یو ځای نیول شوي دي. نور حال له سیمې څخه.
په ترینکوټ ښار کې تر وروستیو موټر سایکل بم چاودنو وروسته د اوروزګان ولایت امنیتي سرتیرو په دغه ښار کې د هدفي وژنو او بومي چاودنو د مخنیوي لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تاسو وینئ چې اووه کسان په دې تور نیول شوي دي او د دې په څنګ کې شپږ هلکې ماینونه ورسره نیول شوي دي، یو تعداد مخدره توکي هم ورسره نیول شوي دي، ریموټ کنټرول ورسره نیول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په ترینکوټ ښار کې دوه موټر سایکل بم چاودنې رامنځته شوې چې پر مهال یې د نظامي کسانو تر څنګ تر 15 پورې ملکي کسانو ته هم پکښې کې مرګ ژوبله واوښته. دا دغه پیښو مسؤلیت که څه هم تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد یې پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي:
طالبان مو دا غږ دی چې د خدای په لحاظ دغه چې د دغه چې پیښو مرتکب کیږي، چې تاسو وینئ په دې پیښو کې زموږ دوی به هم خبر وي، طالبان به هم خبر وي، مخالفین به هم په دې خبر وي چې دې پیښو قربانیان څوک دي، زموږ ولسي وګړي دي. ستاسو په عکس پیښو کې 50% ملکي خلکو ته صدمه رسېږي.
دا په داسې حال کې د شګې ورځې وړاندې هم افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال په ترینکوټ ښار کې دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو مخکې له منځه وړي وو. له دې ټولو سره سره تېره اونۍ د ترینکوټ ښار اوسېدونکو او قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې پر مهال هم ژمنه کړې وه چې د پولیسو سره به د ښار د نظم او د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د کم عمره کسانو په موټر چلولو بندیز ولګید. د غزنی د ترافیکو مدیریت وایي دغه پریکړه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کړې ده. نور حل په دې راپور کې
د وای د لایسنس د قوانینو له شرایطو څخه یو شرط هم د 13 کال عمر بشپړول دي. نو په دې معنی چې تر 13 کال کم عمره کس د موټر چلولو حق نه لري. په غزنی کې د ټرافیکو مدیر سارن حکمت الله مسعود د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سرغړونې په صورت کې به یې موټرونه ضبطېږي او په ضمانت سره به بیرته سپارل کیږي.
د ترافیکو پولیسو د قانون سره سم د ترافیکي امن او نظم ټینګښت او هر ډول بې نظمۍ او خاطرات څخه د مخنیوي په موخه کم عمر لرونکي کسانو ماشومانو ته د چلولو اجازه نه ورکوي او د هغوی اړوند نقلیه وسایط ترول کیږي. له والدینو څخه یې په لیکلې بڼه تعهد اخیستل کیږي.
دا غزنی اوسیدونکو بیا د ترافیکو دا کړنه ستایي او وایي له دې سره په ښار کې په ترافیک کې پیښو او مرګ ژوبله کې کموالی راتلی سي. ټولنیز فعال مرتضی وردګ وایي په ښاري نظم کې هم ورسره بهتري راتلی سي.
د ترافیکو مدیریت دا پریکړه ډیره په ځای پریکړه ده او د دې پریکړې په تطبیق سره به د ترافیک پیښو کچه راکمه شي او د ښاري نظم په پیاوړتیا کې به ډیر مهم رول ولوبوي او جرایم به راکم شي.
غزنی هم د هیواد له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم ډیری وخت ترافیکي پیښې کیږي چې لامل یې د سړکونو د خرابوالي، د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او نه مسلکیتوب تر څنګ د کم عمره ماشومانو د موټرونو چلول بلل کیږي.
آزادي خبری مجله اوري.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي لس ورځې کېږي چې د دوی بانکي کارتونه تړل شوي او د دې هیواد بانکونه ورته پیسې نه ورکوي. له بلې خوا د دغه هیواد په ارتباط بل خبرداری چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوی او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوي اتومي تړون په معامله کې هر ډول نوي خبري او یا هم د غړیو هیوادونو عدلون بدلون ردوي. له دې وړاندې د فرانسې ولسمشر ښاغلی مکرون ویلی و هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
ایرانی رسنۍ یو پروند دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده له قوله وویل د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي تړون نوې خبرې نه کیږي او غړي هیوادونه یې هم د بدلون وړ نه دي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د جنوري پر 9 وویل له ایران سره د اټومي معاملو په هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. مکرون په یو خبري غونډه کې ویلي دې ته ډیر کم فرصت پاتې دی چې اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وشي. د العربیه تلویزیون د راپور لمخې د فرانسې ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د اټومي معاملې په اړه هر ډول نوې خبرې به سختې وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات ویلي د خلیج عربي هیوادونه باید د خبرو کې شامل وي. دوی د غراز ویلي له ایران سره په خبرو کې باید د ایران د بالستیک توغندیو په تړاو او په منځني ختیځ کې له نیابتي جګړه کوونکو د ایران د ملاتړ په تړاو بحث وشي. د ایران